السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منوښانه کې پیرزونه کوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي
لومړی د خبرونو لنډیز د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل تر 15 میاشتو پټې دوه وروسته امریکا ته رسیدل د پاکستان وزیر اعظم سعودي عرب ته تللی په زابل او ننګرهار کې بریدونو ګڼ کسان وژل د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل امریکې ته تللی ده. نوموړی د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو سره په ټلیفون کړو ځانګړو خبرو کې ویل چې هغه د سپتمبر په 14مه نیویارک ته رسیدلی. نوموړی زیاته کړه ځکه پټه شو و چې ژوندۍ خطر و. هغه دا مهال په واشنگټن کې ده. ګلالی امریکې ته د تګ په اړه ډېر معلومات ځکه ورنکړل چې په وینا یې له وخته مخکې خبره ده او په پاکستان کې کورنۍ ته زیان رسیدلی شي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د دغه خبر په اړه څه نه دی ویلي. د ویخو جنکو په نامه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا صوابۍ سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل د کال د مۍ په میاشت کې تر هغې وروسته غیب شو چې په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې په مهال د پاکستان پر امنیتي ادارو تنقید وکړو. دا مظاهره په اسلام آباد کې د جنسي تیري ښکار شوې او وژل شوې فرشتې مومند قاتلونو ته د سزا ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او د خبرلون لپاره کارکونکو ادارو د حکومت لخوا صحافیان لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړېدو اعلان غندل دي. دوی د سپتمبر په 13مه په بیلابیلو خبر پاڼو کې ویل چې د عدالتونو سره به د بیان ازادي نور پسې وترول شي. د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار بیګه مشال ریډیو ته ویل دوی به مظاهره وکړي. د پاکستان حکومت ویلي چې ځنګړي عدالتونه به د مطبوعاتو سره تړلې مقدمه اوري. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې پرون خبرلان ته ویل دا کار به د مطبوعاتو او خبرلانو سرغړونو مخه ونیسي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جماعت علما اسلام غړو نن په پارلمان کې د تحریک انصاف پر حکومت تنقید وکړ چې د مخالفو سیاستوالو نیولو ته دوام ورکړی دی. دوی تېره ورځ د احتساب ادارې لخوا د درغلیو په کیس کې د پیپلز پارټي یو مشر خورشید شاه نیول وغندل. د دې ګوند یو بل مشر او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن وویل که دا حال وي نو په آخره کې به یوازې د تحریک انصاف غړي پاتې او نور ټول سیاستوال به ونیول شي. دیو آئی یواز د اپوزیشن پارلمان غړی بنیول کیږي. آیا په دې ملک کې یواز مخالف او سیاستوالو درغلی کړی ده؟ په کار خدا و چې تاسو کوم الزام ولګوئ دا غیر تر ثبوت او کس د نیولو مخکې لاغه پوښتنې وکړه چې په خپله دفاع کې څه وایي. خو دلته کیسه دا ده چې اول سړی بددامه کی او بیا یې ونیسي. خود حکومت ریلوی وزیر مراد سید په پارلمان کې د نیوکو په جواب کې ویل د احتساب اداره خپلواک ده او سیاستوالو سره تعصب نه کیږي بلکې دغه په نه د درغلیو حساب ورسره روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن سعودي عرب ته روان شوی دی. د هغه دفتر نن مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې ویلي چې نوموړی به د سعودي مشرانو سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي. تمه ده چې تر دې وروسته نوموړی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره امریکې ته سفر وکړي. د ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه نوموړی به هلته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي او د کشمیر په مسله به ورسره غږیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې په یو موټر بم برید کې نن 13 کسان وژل شول او 9 ټپیان دي. د زابل ولی رحمت الله یارمل د سپتمبر په 19مه یعنی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې زخمیان یې روغتون ته لیږلي او درملنه روانه ده. د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه په کره توګه معلومه نه ده چې په وژل شوو کې څو کسان ولسي او څو نظامي دي. طالبانو د زابل د دې برید ذمواري منلې ده. وایي د دوی هدف د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو دفتر و. دیو بل خبر تر مخه نن په ننګرهار ولایت کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل مبارز اتل نن مشال ریډیو ته وویل د برید بهرنیو هوایي ځواکونو تېر شپه د خوګڼو په وزیرو کې کړی دی او هدف یې د داعش وسلوالې ډلې یو پټنځای و. چارواکو ویل دي چې لا هم دا په کره توګه معلومه نه ده چې په دې برید کې څومره ولسي وګړي او څومره د داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي سعودي عرب حق لري چې لزانه دفاع وکړي. پومپیو د سعودي ولیعهد سره تر ملاقات وروسته د سپتمبر په 19مه پر ټویټر ولیکل چې د ایراني رژیم ګواښونکي رویه د زغم وړ نه ده. پرون د امریکې ولسمشر په سعودي عرب کې د تیلو په کارخانو د حملو په اړه خبرګان ته ویلي وو چې په ایران به بندیزونه ولګول شي. ټرمپ لاس انجلس ته تر پرواز مخکې پرون خبرګان ته ویل اغیزمن بندیزونه به لګي او پر راتلونکو 48 ساعتونو کې به اعلان وکړي. امریکا پر ایران تور پورې کوي چې په سعودي عرب کې د سپتمبر په 14مه شوې د تیلو په کارخانو هوایي برید تر شا لاس لري. تهران دا ردی د دې حملې ذمواري د ایران ملاتړ لرونکو د یمن حوثي یاغانو منل ده. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخپل سیال کاندید بنی ګانټس غوښتي چې شریک حکومت ورسره جوړ کړي. هغه دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د اسرائیلو په انتخاباتو کې هیڅ یو ګوند د حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ونه وړي. د اسرائیلو د ټاکنې د سپتمبر په 18مه شوې دي. ګانټس هم د ملي یووالي حکومت جوړېدو اشارې ورکړې دي خو ویلي دي چې د نتنیاهو سره نه غواړي حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربند لپاره په دوه جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. امنیت شورا به د کویت، جرمني او بلجیم لخوا د وړاندې شوي قرارداد او بیا د چین او روس لخوا د وړاندې شوي قرارداد ترمنځ فیصله وکړي. د کویت او اروپایي هیوادونو قرارداد وایي سلامتي کونسل دی د شام په ادلب کې تاوتریخوالی په سمدستي توګه راکم کړي او بل خواته چین او روس غواړي چې په قرارداد کې داسې شامل شي چې امنیت شورا په تور لیست کې شامل خلکو ته سزا به ورکړ شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو به وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپیه او 194 روپیه، یو ایرو 122 روپیه او 122 روپیه 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپیه 70 پیسې او 240 روپیه 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپیه 50 پیسې او 140 روپیه 70 پیسې، یو افغاني 1 روپیه 90 پیسې او 1 روپیه 90 پیسې او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخستل کیږي او 225 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او سبانی موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غ ریپورتونه واورئ. په پاکستان کې د خبريالانو او انساني حقوقو تنظیمونو د رسنیو لپاره د ځانګړي عدالتونو مخالفت کړی دی. دوی څه وایي؟
منګ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور تیریږي. ټولو زرګونو افغان چې دي بیروزګار شوي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم دمونه نه وچتي.
احتساب ادارې د درغلیو په تور د پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه نیولې. د دې ګوند سینیټر بهرمن تنګي وايي حکومت سیاسي بحران جوړوي.
موجوده حکومت په گورننس باندې، په فارن پالیسی باندې، هغه په اکانومي باندې کنسنسس ډیولپ کی، پولیټیکل کنسنسس، بلکې پولیټیکل کرایسس ډیولپ کی.
وزیر اعظم عمران خان پرون د تورخم دروازې پرانست وکړه چې اوس به سلیریش ساعته یعنی شپه ورځ خلاصوي. په دې اړه سوداګران وایي
اوس افغانستان نه لږ ډېر امپورټ زیات شوی دی او په هغې په وجه د پاکستان کسٹم ډیوټیز چې دي هغه ټیکسونه حصول چې دی مسؤلیت زیات شوی دی.
په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو د تیرې اونۍ ډرون بریدونو له وجې په سیمه کې تناو دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان خبريالانو بیلابیلو تنظیمونو، د انساني حقوقو کمیشن او د بی پولې خبريالانو نړیوال تنظیم د رسنیو لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو مخالفت کړی دی. د وفاقي حکومت د سپتمبر په 14مه میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړه. د خبريالانو بیلابیلو اتحادیو مشرانو د چهارشنبه په ورځ مشال لري ته ویل چې حکومت په خنیت دا کار نه کوي بلکې غواړي چې میډیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو سلاکار وای حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري. نور حال ګلې ازرکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونلز یا عدالتونو په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. کمیشن د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې د رسنیو سره له مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا فشار لاندې راوستل دي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو حل لپاره د ځانګړي ټریبیونلز جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلست مشر فیدا خټک مشال اړ دی ویل چې پخوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې رسنیو له مختلفو قوانینو د لاري کنټرول کړي او په هغه وخت کې د دې سخت مخالفت هم مخې ته راغلی وو.
موږ هم د دې شي مخالفت وینو او موږ دا شهرت کوو د دې بسرې هم موږ نه منو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور سیریږي. ټولو زرګونو تاسو چې دي بیروزګار شوي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم ګامونه نه اوچتې.
فیدا خټک زیاته کړه چې حکومت پریکړه نه مخکې د رسنیو ټولو اتحادیو سره خبري وکړي. بلخوا د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار مشال لري ته ویل چې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په اړه د خبريانو مرکزونو له مشرانو سره هیڅ مشاورت نه دی کړی او نه ورته ویل شوی چې دا د څه مقصد لپاره جوړوي.
مطلب ده چې حکومت کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
د دې دا معنا ده چې د حکومت نیت پاک نه دی. حکومت غواړي چې پر رسنیو بندیزونه ولګوي او د خپلې خوښې قانون جوړ کړي. له موږ سره هیڅ مشوره نه ده شوې او نه هم راڅخه وړاندیزونه غوښتل شوي ول. که په دې کې د خبریالانو ضد څه وو نو یقینا زموږ خبرګون به ډیر سخت وي. شکیل قرار زیاته کړه چې باید حکومت د میډیا ځانګړي عدالتونو یا ټریبیونلز په اړه وضاحت وکړي. بیا په اسلام آباد کې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان استازی اقبال خټک مشال اړ ته ویل کچاري حکومت په خنی دا ګام پورته کولی نو د رسنیو له مشرانو سره به یې مشاورت کړی وي. دوی ویل چې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مخالفت کوي.
حکومت غواړي چې مکمل طور باندې میډیا غلام شي. میډیا د مکمل طور باندې سترګې بندې کړي، بند کړي، حقوقونه دې بند کړي او صرف د حکومت پروپیګنډا د خلکو ته رسوي. څو ډېر خطرناک خبره ده. باید چې ټول خلک هغه ټول ادارې میډیا پخپله ژورنالستان پخپله رایوزه شي او دغه قانون چې ښکاري چې حکومت څه خاص مقصد دپاره به سبا استعمالوي لکه څنګه نن چې دی ټیکا لا استعمالوي د زمون پازت باندې کسوف د خپل رائے اظهار کوي نو دغه پازت باندې ټیکا د لارې قانون لاندې مقدمه جوړ شي.
اقبال خټک زیاته کړه چې په واکه راتلو مخکې تر کې انصاف ګوند رسنیو ازادي خبره کوله خو اوس ل خپل دریس په شا شوې دي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د چهارشنبه په ورځ بیا په ټویټر باندې لیکلي چې د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو حل او په سمدستي توګه انصاف ورکول دي. د دې په خبره تر کې انصاف حکومت د رائے اظهار آئینی او جمهوریت حق باندې یقین لري.
بلخوا په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو د حقوقو د تحفظ دوو تنظیمونو په حکومت طالبانو او مدني ټولنې غږ کړي چې د اوږدمهاله سولې لپاره د خبريالانو د ازادۍ ضمانت ورکړي. د بی پولي خبريالانو نړیوال تنظیم او د افغانستان د تنظیمونو او رسنیو فیډریشن مشرانو پرون په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ګډ بیان واورو چې پکې حکومت او طالبانو ته سپارښتنه شوې دي. پامیر ساحل یې تفصیل درکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د حقوقو خوندیتوب دوو سازمانونو ویلي چې د رسنیو ازادي په هیواد کې د اوږدمهاله سولې لپاره اړینه ده. د بیپولي خبريالانو او په افغانستان کې د سازمانونو او رسنیو فدراسیون مشرانو د سپتمبر پر 13مه په کابل کې د خبري غونډې پر مهال په یو ګډ بیان کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو پیلولو ټینګار وکړ. دوی پر مدني ټولنې سیاستوالانو او د سپتمبر 28مې ولسمشریزو ټاکنو پر نوماندانو غږ وکړ چې د خبريالانو او د رسنیو د ازادۍ د کمپین ملاتړ وکړي. دې سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې سوله او سوله ییز ژوند د ټولنې د ټولو برخو له ګډونه پرته شونی نه دي او دا چې د دې کار لپاره د رسنیو د ازادۍ او خپلواکۍ د ضمانت اړتیا ده. د بیپولي خبريالانو او د افغانستان د سازمانونو او رسنیو فدراسیون په خپل بیان کې د سولې د خبرو پر ګډونوالو غږ وکړ چې لومړی د رسنیو ازادي او د خبريالانو خوندیتوب باوري کړي او د دې موخې لپاره د افغانستان د اساسي قانون، قوانینو او د بشري ملکی او سیاسي حقوقو په اړه د نړیواله ټولنې او ملګرو ملتونو معیارونو او قوانینو درناوی وکړي. دویم، حکومت د هغه ټول بنیادی قوانین، فرمانونه او ادارې پیاوړي کړي چې په تیرو 13 کلونو کې د رسنیو ازادۍ او د خبريالانو په ځانګړي ډول د خزینه او خبريالانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي. په ګډ بیان کې درېم سپارښتنه دا شوې چې په افغانستان کې د هغو اقداماتو ساتنه وشي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ملي یووالي حکومت او د خبريالانو او رسنیو د ساتنې د همغږۍ کمیټې اخیستې دي، او وروستۍ دا چې د خزینه او خبريالانو د خپلواک کار حق درناوی دی وشي. د بیپولی خبريالانو سازمان او د افغانستان د سازمانونو او رسنیو فدراسیون پر طالبانو غږ کړی چې په زغرده دي د نړیوال بشري قانون او د جنیوا کنوینشنونو په ګډون د نورو قوانینو او موافقو درناوی وکړي چې ورسره به د خبريالانو خوندیتوب باوري شي. د سازمانونو پر داسې محل له حکومت، مدني ټولنې، سیاستوالانو او طالبانو څخه دا غوښتنې کړي دي چې په افغانستان کې خبريالان له 2001 زیږیز کال راهیسې له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. له هغه وخت راهیسې په هغه هیواد کې د 1400 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 100 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي، او په همدې موده کې له 40 څخه زیاتې رسنیزې ادارې د بریدونو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې ورزوی وی بل موضوع ته، په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګلالی اسماعیل نیویارک ته رسیدلې. په نوموړي په پاکستان کې ځینې مقدمه هم جوړې شوې دي او د دې هواد نه د وټلو بندیز په لګیدلې و. خو دغه پښتنه چې هغه الته څنګه رسیدلې، دا څه احساسي او سوای زمونږ همکار بشیر ګواخ هغه سره خبرې کړې دي. ګواخ صاحب دا وخت موږ سره په سټوډیو کې هم موجود دي. کدا راته وای ګواخ صاحب چې ستاسو د ګلالی اسماعیل سره خبرې وشو، نو هغه سوي څنګه ورسېد، کله ورسېد؟
ډېر مننه منور شه. د پرون ما د ګلالی سره خبرې وکړلې، هغه د نیویارک نه ډي سي ته روانه، واشنگټن ډي سي ته پلاره و په ټرین کې و، او هغه نه غوښتل چې موږ سم د سي د هغه په اړه کې د خبر نور خلکو ته ورسو، ځکه چې هغه غوښتل چې په واشنگټن ډي سي کې د ځینو خلکو سره ملاقاتونه ولري. دا خبره وکړله چې هغه د سریلانکا د لارې واشنگټن ته تللی ده. ځینې خبرې نورې وکړې چې موږ اوس وخت کې د هغې سره د کړو ژمنو د وجه نه موږ نه شو کولی اوس، خو موږ ورسره بیا وروسته یو مرکه کوو، نو کېدای شي هغې کې نور راڅرګند شي. خو کوم ګلالی اسماعیل چې کومه خبره وکړله، هغې دا وویلې چې د ډېر سخت کړاو کې دغه څلور نیمې میاشتې چې تېرې کړې په پټه باندې، دا ډېر سخت تکلیف پې ځکه وو چې د دې کورنۍ ته هم خطر وو، هغې باندې څو وارې چاپي ووهل شوې او په دې باندې هم لټه شروع وه. خو دا اوس محفوظه ده، نیویارک کې وه او د نیویارک نه بیا واشنگټن ته تلل ده. واشنگټن کې ځینې ملاقاتونه ځینو امریکایي سینیټرانو سره کړي دلته.
سمه ده. او ګواخ صاحب، تاسو دغه د مرکې خبره مو کړه، نور تفصیل به هغې کې راځي، خو که مختصر زمونږ اوریدونکو ته دا ووایي چې په دې په پاکستان کې څه تورونه دي، څه مقدمې دي، او دا په خپله د هغې باره کې څه وایي؟
او ګلالی اسماعیل چې دا په اوریدونکو ته کېدای شي معلومه، ځکه چې موږ ډېر رپورټونه په دې باندې کړي وو. دا فرشته مومند یو جنۍ مړی پیدا شو په اسلام آباد خوشا کې، او هغې وروسته به یو مظاهره وشوه. دې مظاهره کې د مې میاشت وه، د ګلالی اسماعیل یو تقریر وکړه او په هغې کې په فوج باندې ډېر سخت تنقید وکړه. هغه ویل چې د فوج د وجه نه دا هر څه روان دي، او ځکه چې فرشتې مومن باندې جنسي تېری هم شوی. د هغې نه وروسته بیا فوج په دې پسې یا امنیتي ادارو په دې پسې لټه شروع کړله چې دا ونیسي، خو دا همغې نه غیبه شوله. دا خپله دا تورونه چې ما ورسره خبرې وکړې، دې وجه دا بې بنیاده دي، ځکه هر شلی ته د آئین د مخې نه دا حق دی چې د بیان د ازادۍ تر مخه په فوج باندې تنقید کوي، که په حکومت باندې تنقید کوي، هغه کولای شي.
سمه ده.
نو دا تورونه به ځان باندې چې دي
بې بنیاده بللې. ډېره مننه بشیر ګواخ را سره د ګلالی اسماعیل سره د وروستیو خبرو اترو په اړه تفصیل شریک. نوموړي په حواله باندې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو خو نه دي ویلي، خو حکومت دا ویلي چې هغه د خپلو تورونو په جواب کې عدالت ته مخامخ شي، خپله مقدمه دی وجنګي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوډ سرګن کړی چې د قصور په پیښه به د ټولو احتساب کیږي او چا چې هم د ولس د تحفظ لپاره کار نه وي کړی نو له هغو به پوښتنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل په ورځ د پنجاب د قصور چونیا تحصیل اوسیدونکو مظاهره وکړه او د سیمې پولیس سټیشن یې په ګیره کې واخیست. مظاهره کوونکو ویلي دي چې پولیسو تر دې دمه د دوی د بچو مبینه تختونکي وجونکي نه دي نیولي. د جون میاشتې راهیسې په قصور کې څلور ماشومان تختول شوي چې پکې تر دې دمه د دریو مړي موندل شوي دي. تفصیل له اسرار لمومندرو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په قصور کې له ماشومانو سره د مبینه جنسي زیاتی او بیا وروسته د وجنې نوټس اخیستې. عمران خان پرون وخته په ټوټر لیکلی وو چې د قصور پر پیښه به د ټولو احتساب کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د قصور ډي ایس پی او ایس ایچ او معطل کړل شوي، ډي پی او لری کړل کیږي او د اډیشنل آی جی په مشرۍ د تحقیقاتو لپاره امر جاری کړل شوی. د براس حال کې دا چې د ګل په ورځ د قصور چون یا تحصیل کې خلکو مظاهره وکړه او د سیمې پولیس سټیشن یې په ګیره کې واخیست او پرې د کاڼو ګزارونه وکړل. مظاهرچیانو وویل چې د سیمې پولیسو تر دې دمه د دوی د بچو تختونکي او مبینه وجونکي نه نیولي. دوی وایي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې ناڅرګنده کسانو څلور ماشومان تختولي چې پکې تر دې دمه د دریو فیضان، علي حسنین او سلمان مړي موندل شوي، خو دولس کلن عمران لا هم لا درک دی. د دې پیښې پر ضد په چونیا ښار کې خلکو وروسته له هغو احتجاج ختم کړ چې پولیسو د مسلې د حلولو باور ورکړ. همداراز ډان ورځپاڼه د پنجاب پولیسو له خولې وایي چې د تحقیقاتو لپاره درې جلا جلا ډلې جوړې کړل شوي او له یو شمېر کسانو تحقیقات روان دي. د پنجاب پولیسو مشر عارف نواز خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د بجل شو ماشومانو ډي این اے ټیسټ به د نیول شو مشکوک کسانو له ډي این اے ټیسټ سره پرتله کوي. د پولیسو لخوا د ماشومانو د جسدونو ترمیندلو وروسته ځایي اوسیدونکي وایي دوی شک لري چې یوه ډله داسې شته چې وړومبی په ماشومانو جنسي تیری کوي او بیا یې وژني. د یادونې ده چې په 2013 کال کې هم د قصور شپږ کلنه زیره بنساري تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. همداراز عمران علي چې له زینب سره په جنسي تیری او د هغې په وژنه کې ککړ وګرځېده، نوموړی د زینب له مرګ نه میاشتې وروسته په دار وځړول شو.
د پاکستان احتساب قومي ادارې نیب د پیپلز ګوند یو مشر او د پارلیمان غړی سید خورشید شاه پرون په اسلام آباد کې نیولی دی. نیب په یو بیان کې ویلي چې خورشید شاه د خپلې ګټې نه زیات شتمنۍ لري او دغه تور دی. په بل خوا پیپلز پارټۍ بیا ویلي دي چې حکومت سیاسي انتقام اخلي او په سیمه په هیواد کې سیاسي بحران رامنځته کوي. په دې اړه تفصیل له ګولې حاضر.
د پاکستان احتساب اداره وایي د پیپلز پارټۍ مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی سید خورشید شاه له اسلام آباد نیولی دی. د خورشید شاه پر ضد له خپلې ګټې زیاتې شتمنۍ لرلو مقدمه ده. خورشید شاه په قومي اسمبلۍ کې د سند صوبې سکر ضلع غړی دی. نوموړی له 2013 تر 2013 کال پورې په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و. پیپلز پارټۍ د خورشید شاه د نیولو غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت سیاسي انتقام ته دوام ورکړي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرابن تنګي مشال اړې ته وویل حکومت قصدن ملک سیاسي بحران په لور روان کړی دی.
کار چې موجوده حکومت د اکاؤنټبلټی په نوم باندې پولیټیکل ریکگنایزیشن نه کوي او هغه ادارو ته خپل کار ورکي، ادارې خپل کار کوي او موجوده حکومت په گورننس باندې، په فورن پالیسی باندې، هغه په اکانومي باندې کنسنسس ډیولپ کی، پولیټیکل کنسنسس باندې پولیټیکل کرایسس ډیولپ کی. د اکاؤنټبلټی په نوم باندې
احتساب اداری د پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری او داغه خور فریال تالپور نیولی او پر مقدمه روانه دي. د دې ترڅنګ د پیپلز پارٹی په نور مشرانو هم احتساب اداری مقدمه جوړ کړي دي. په پارلیمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد هم احتساب اداری مقدمه روانه دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وای په درغلیو کې ککړو سیاستوالانو او د نور احتساب بکوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی فضل محمد خان مشال اړتوی وی حکومت د احتساب اداری پچارو کې هیڅ مداخلت نه کوي.
اپوزیشن دا داوا حالت او ځکه دا چې دا کوم کیس روان دي دې کې ماته یو کیس کا سودا سوخه ده چې هغه کوم په دې دور کې نه جوړ شي. دا ټول ما غزاوي کې سونه دي چې دې په یو بل باندې څوک دي او د حکومت په شرف دا چې راغلي دي چې دې دا په کار کې بالکل مداخلت وغیرہ نه کوي او دې چې تاسو سره دې ښایي
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنن کې شایق حسین مشال لړی ته ویل چې د خورشید چار نیولو سره به سیاسي حالات خراب شي.
یقینا د سره یو اثر خو چې پریوزي هغه خو چې کوم لکه پولیټیکل ټمپریچر دی هغه به نور خبره دي. که تاسو خیال وکړئ اکتوبر کې مولانا صاحب اعلان کړی چې دلته دي درنی او مولانا صاحب که نور څه لري او که نه لري د الیکشن ګټلو توان لري او که نه لري خو دا خبره سلیمه ده چې هغه چې دی سپیډ پاور لري. لکه یو طرف ته ځان ډیلینګ کوي چې دا نه کوم او دا نه بر څه کوي او بیا چې دی منسٹران چې دي هغوی پکې کریډیټ هم ولي چې مونږ ګورنمنټ کې دا احتساب روان دي. نو یقیناً هغه سره چې دي بیا حکومت پکې لاس وي او که نه ځي نو بیا چې دي انټرنلی هم او ایکسټرنلی هم دغه شانتې امپریشن دي او مختلف سټیک ہولډرز هم دغه امپریشن دي.
شایق حسین زیاده کړه ملک اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په موجوده حالاتو کې سیاسي استحکام ته اړتیا ده چې حکومت له پامه غورځولې ده. احتساب ادارې په داسې حال کې د پیپلز پارټي مخکښ خورشید چاه نیولی چې جمعیت العلماء اسلام فیډرلي په اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون اعلان کړی دی.
بلخوا عمران خان پرون د افغانستان او پاکستان ترمن تورخم لارا د سلیریش ساده پوری یعنی شپې ورځې خلاصې ساتلو لپاره رسمي پرانسته وکړه. یاد دروازه د ستمبر د دویم نیټې نه پازمایشي بنیاد شپه ورځ خلاصه پاتې شوې وه او وزیر اعظم عمران خان ویل چې په دغه موده کې د ډیره ګټه رسولې دواړو هیوادونو ته. عمران خان د افغانستان سولې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم څرګندونې کړې. په دغه موقع تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې د دغه منصوبې د پرانستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د ستمبر دویم نمو شکله په ازمیختي توګه دغه دروازه پرانسته نو په تجارت کې ورسره ښکارا فرق راغی.
تو ایک دم 50% اضافه هو گیا تجارت کے اندر.
نوموړی وای سم دستی ورسره په تجارت کې 50% اضافه وشوه. د سربد پاکستان او افغانستان د ولسونو معاشي حالت خشي خوشحالي براشي او پاکستان به خپل تجارت تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. خلکو ته به ترې روزګار ترلاسه شي او دا یو تاریخي ورځ ده. عمران خان د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او دوی وویل چې د کشمیر په موجوده صورتحال به د ملګرو ملتونو په روانه جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. عمران خان وویل چې د طالبانو او امریکې ترمنځ مذاکراتو لړۍ کته کېدل یوه المیه ده. زه به د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل ملاقات کې د دوی ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د بیا پیلولو هڅه کوم. د تورخم په دروازه افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو دغه منصوبې په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
شپې ولا مخکې ډېر تکلیف مې دونه کې بن شپین کړې اوس بس بيخي اسونتیا شو هغه مخ شپې چې راشوم به ډوري کړو وړو مخکې به لې ولور وو کدی لې به هغه شو ګټ پوسینه به وښ ولم به ته به جبه ګټ بان شو اوس ډېر سہولت جوړ شوی.
حسین خان مسؤلیت تور سره داسې چې یو به راشونه خطه شي بل به بارډر کو مول ډوري کو وړي ور وړي دا بن پاتې کیږي بل په ترخوان کې شپې به تی وځي اوس ټان کې چې 24 غنټې شو په دا کې مونږ وته نه هش په راځي پخ کې به بیانې مې اشرات لا
بلوچ او ادم خو یو ورځ افتتاح شو ان شاء الله دینه پس بنورم خوشي هغه به نه خرابيږي سبزی او فروټ سہولتونه خو بس ډیر دي به دا سہولت چې گاډي پاشي.
تیر ماخام شپږو بجو نه پس د پیښور او تورخم ترمنځ تړل شوې لار خلاصه کړل شوه او مال وړونکو ګاډو او مسافرو پرې تګ راتک پیل کړ. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د تورخم د دروازې خلاصې ساتلو او په دغه د سہولتونو غوښتنه د افغانستان او پاکستان سوداګرانو تر ډیر وخت راځي کوله. دغه دروازه چې اوس خلاصه شوې ده نو سوداګرانو هم د دې استاینه کړې ده. خو بیا په دې باندې عمران خان ویلي چې په ازمایښتي ډول د خلاصو نو 50% په تجارت کې اضافه شوې ده. پښتانه عبدالحی کاکړ په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې یو مشر زاهد شینواری نه کړی ده.
تجارت حوالے سره نه دی خلکو د او د خلکو سره زمون شینواری افیدی او چې څومره کومونه دی دواړه تر پراته دی دا هو تا ګر تک په ډیر فائدہ من شو مړي ژوند دی لپاره خو تجارت کې بلګ وخت بلګي فلحال چې کوم تجارت لګون دی زیات شوی دی نو هغه پاکستان ایکسپورت کو نه دی زیات شوی دوه طرفه تجارت زیات شوی نو هغه کې افغانستان نه امپورت زیات شوی دی او دام خبره ده مونږ خو وایي چې
وندې سره کوم معلومات دي کوم خبره کوي زای چنواري سپتی دا 50% زیات شوی دی دا د په کم تناظر کې تاسو په خیال کې چې دا تاسو اساس چې نه دی زیات شوی دی وایي چې شوی دی نو تاسو
زه دا وایم چې افغانستان ایکسپورت شوی دی هغه زمونږ طرف نه چې کوم زیات تجارت 90% په طرف ته تجارت کې حساب پاکستان جوړیږي چکره دونی مرب ډالر نو په 2 ارب نه ډیر چې د پاکستان ایکسپورت په کولو 300 میلیونه ډالر امپورت وکولو نو اوس افغانستان نه لګډر امپورت دی چې د پاره په وجه د پاکستان کسٹم ډیوټیز چې دی هغه ټکسونه حصول چې د مسولیت زیات شوی دی
دا وو د افغانستان او پاکستان د سوداګرانو د ګډي اتحادیه یو مشر په پیښور کې زاهد شنواری چې د تورخم د لارې په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کولې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د خبرونو لنډیز ال بشیر غوا خبرو
د بشری خون لپاره کارکونکو ګلالی اسماعیل امریکا کې راڅرګند شو د نوموړي د سپتمبر 14 مشال ریډیو سره په ټلیفون کې ځانګړو خبرو کې ویل چې هغه د سپتمبر 14 نیویارک ته ورسېده نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې ځکه پټه شو چې ګوندې خطر و هغه د محل په واشنگټن کې د ګلالی امریکای ته تک په ډیر معلومات ځکه ورنکړل چې په وینا یې دا له وخت مخکې خبره ده او کورنۍ ته زیان رسېدلی شي د پاکستان حکومت په سمدستي توګه تیاری چمتو دی دوی خو جنکو په نامه د افغان پر کارکون کې داري مشال د خبرت په خاص او به سره د روح خوندون کې ګلالې سمون دا کال د نړۍ په مشه کې راوي د سره د شو چې د اسلام آباد کې د دې مزارې په محل د پاکستان پر امنیتي ادارو تنقید وکړ د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او خبرګان لپاره کارکون کې دارو د حکومت په خاص صحافیانو لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو اعلان غند پاکستان حکومت ویلي چې ځنګړې عدالتونو به د مطبوعاتو سره تړلې مقدمې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو کې پولیس پارټي مسلم لیگ نن او جماعت علماء اسلام غړونو په پارلمان کې د تحریک انصاف پر حکومت کې د کوچو مخالفو سیاستوالو نیولو کې دوام وکړ خو حکومت وایي چې نیول شوي کسان د جرمني په تور ګرفتار شوي دي او په کاټه کې د اقتصادي دوا سره خپل حساب دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن سعودي عرب ته روان شو دا د خپل مطبوعاتو ته ویلي بیان کې ویلي چې نوموړی به د سعودي مشرانو سره د کشمیر په حالاتو خبرې وکړي د افغانستان په زابل ولایت کې نن په یو موټر بم برید کې 14 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي د زابل والي رحمت الله یارمل د سپتمبر په 19 مشال ریډیو ته چې زخمیان روغتونو ته لیږل شوي دي درملنه روانه ده د یو بل خبر تر مخه نن په ننګرهار ولایت کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د ننګرهار امنیت مدني مطبوعاتي مسؤول مبارز اتل مشال ریډیو ته د برید په تنور زخمي په شکایت کې جنو په وزیر کې کړی او هغه کې د دایښ وسلوانو په ټن ځای او د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پام په ویلي سعودي عرب حق لري چې د ایران په وړاندې لږانه دفاع وکړي
بشیر واخ درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي د پاکستان کورونی ورس پاونو په خپلوي اداریو کې کوم موضوعات راخسته اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړو تاسو ته اوروي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د افغانستان په پروان ولایت کې د صدر اشرف غني په انتخاباتي کمپاین او کابل کې د امریکا سفارتخانه سره نږدې شو دوه بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې نږدې 8 کسان وژل شوي او لږګونه نور یې جوبل کړي دي طالبانو نه صرف د حملو ذمہواری قبول کړي بلکې انتخابي کمپاین سره نږدې کړي شوی چاودنې چې کوم مقصد یې بیان کړي نو تر په 28 سپتمبر کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د هغوی د ناخوخه اظهار کیږي ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بدمنۍ پیخو کې اضافه کېدل د ټوله نړۍ لپاره د تشویش خبره ده خو گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان لپاره زیاته د پریشانۍ خبره ده چې دا قسمه پیخو لوجه یاد ملک دوړان د سخه د ډیرو ځاني او مالی زیانونو سره مخ شوه دي ورسپانه لیکي په افغانستان کې امن نه صرف د دې منطقې بلکې د نړۍ امن لپاره هم ضروری دي نو امریکا لپاره دي چې طالبانو سره چې د مذاکراتو کوم لړۍ ودرولې ده نو هغه فوري شروع کولو سره اړومبه د ډزبندي اعلان کړي چې نه صرف په افغانستان کې د بدمنۍ د پیخي ودرېږي بلکې راتلونکو انتخاب انتخابات هم په پوره امن طریقه وشي. نوای وخت ورځپاڼه هم خپل اداریا په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو لیکلې ده او ورځپاڼه لیکي د افغانستان مسلې حل صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، ځکه چې امریکا د تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې په عملیاتو کې بوخت ده، خو تر اوسه په یاد ملک کې امن رانغلی بلکې بد امنۍ په پیښو کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا لخوا طالبانو سره روانو مذاکراتو کې په تیزۍ سره پرمختګ روان و، خو صدر ټرمپ په کابل کې د طالبانو لخوا کړې شوې حملې وروستو دغه مذاکرات ختم کړل. ورځپاڼه لیکي اعتماد سازۍ لپاره د ډومبۍ ورځې نن ډزبندي په کار وه، که دا حملې ودرېدلې وای نو بیا د مذاکراتو د ختمولو څه جواز نه پیدا کېدو، خو اوس هم دواړو خواو له په کار دي چې مذاکرات دې بیا شروع کړي او د ټولو اول د ډزبندۍ معاهده وکړي، ځکه که حملې همداسې روانې وي نو مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تورخم دروازه 24 ګڼټو لپاره خلاصه ساتلو باقاعده پرانیسته وکړه، او دې ګام مقصد پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیاتولو سره سره د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ رابطې هم مستحکم کول دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان او افغانستان له پکار دي چې دا فیصله ګټوره ثابتولو لپاره د خپل منځي تجارتي رابطې نورې هم ښې کړي، دې سره سره د قاچاق مخه نیول هم ضروري ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان معیشت دا وخت مشکلاتو سره مخ دی، د افغانستان سره تجارت زیاتولو یوه ښه موقع په لاس ورغله، نو کولی شي چې په مقامي کچه تیارېدونکي زیات نه زیات شیان افغانستان ته ولیږي چې تر څه حده ځان د مشکل حالاتو نه راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجله په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوز موجودیت څه ګټه نه درسولي، امریکایي سرتیرو او افغان ولس ته پکې ډیر تاوان رسیدلی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم وایي د هند لخوا د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر پخوانی وزیر اعلی فاروق عبدالله نیول د قانون نه سرغړونه ده. د دواړو مقالو مهم ټکی له ملیحا میرزاده اورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ختمولو د پریکړې پس لا هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان په نظر نه راځي. مجله لیکي په افغانستان کې امریکایي ځواکونه لا هم د وسلوالو خلاف جنګیږي او د مرګ ژوبلې شمېر ورځ تر بله په زیاتېدو دی. مجله لیکي دا وینه تویدنه د قبلولو وړ نه ده. مجله لیکي د ستمبر 11 د پیښې پس چې کله امریکا په افغانستان کې د القاعده خلاف په تیزی سره بریا ترلاسه کړه، هماغه وخت په کار و چې امریکا دغه هیواد وتلی وی. مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه اوس خپل لومړی مشن نه بلې خوا ته تللې، چې اوس توجه د امریکا نه بلکې د افغانستان پر امنیت ده. مجله لیکي د امریکا ځمکني ځواکونه په افغانستان کې د کوم واضح ستراتیژیک هدف پرته موجود دي. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د جګړې د اختتام څه نښې نه تر سترګو کیږي. نیشنل انټرست لیکي د دغه جګړې د اوږدولو څه ګټه نه معلومیږي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډیرو امریکایانو او افغان وګړو ژوند بایللې دی. په دا وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا سفارت ودانۍ سره نږدې یو راکټي برید وشو او په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو پیښه رامنځته شوه. دغه راز په کابل کې په یو واده په ځانمرګي حمله کې تر 80 زیات کسان وژل شول. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې مشر اکار پټیل د هند تر انتظام لاندې کشمیر پخوانی اعلی وزیر فاروق عبدالله نیول کېدل د قانون سرغړونه بللې ده. د ادارې مشر وویل چې د ولس ساتنې قانون پر فاروق عبدالله کارول د هند حکومت لخوا د قانون ښکاره سرغړونه ده. دا په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزو له وروستۍ لړۍ څخه یوه ده چې هلته خلک د اګست 15 راهیسې له باقي دنیا سره رابطې نه لري. امنیسټي انټرنیشنل وایي په جموں او کشمیر کې د ډیر وخت راهیسې د دغه قانون ناسم استعمال شوی. د امنیسټي انټرنیشنل پر وروستي بریفینګ کې ویل شول چې د دغه قانون د بې دریغه استعمال سره د هند حکومت د جرمونو خلاف د انصاف نظام کې خنډونه پیدا کړي. د دې ترڅنګ یې د احتساب عمل، شفافیت او د بشري حقوقو درناوي ته نقصان رسولی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سعودي عرب د تیلو پیداوار او لیګد په نظام تر حملې وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې، خو چې د هغه هیواد د انرژي وزیر ډاډ ورکړ نو پرون یې بای ښکته شوې. په پاکستان کې سیلون کې وایي د تیلو په بایو کې بدلون د هیواد په ولس نیغ په نیغه اثر کوي. په دې اکله تفصیل د پامیر ساحل نه.
د سعودي عرب د انرژي وزیر ویلي په شاوخوا دوه اونیو کې به د تیلو د پیداوار په خوانې کچ بحال کړي.
د سپتمبر پر 18 په ریاض کې د خبری غونډې پر مهال د شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان تر ډاډ وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ښکته شوې. د سپتمبر پر 14 د بقیق د تیلو د کارخانو او لیګد پر نظام د ډرون توغندیو تر حمله وروسته د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیمایي کم شو چې د نړۍ د پیداوار 5% برخه جوړیږي. ریاض او واشنگتن د حمله تور پر ایران پورې کړی دی چې هغه ردوي، خو په یمن کې تهران پلوه حوثي اغیانو د حمله ذمواري منلې. تر برید وروسته چې د ګل پر ورځ د ونډو په نړیوال بازار کې کاروبار پیل شو، نو د تیلو د یو بیرل بیا شاوخوا 2.5 امریکایي ډالر ته ورسېده. خو چې د سعودي عرب د انرژي وزیر وویل چې د پیداوار نظام به د سپتمبر تر پای پورې ورغوي، نو په نړیوال بازار کې بیې بیرته شاوخوا 46 ډالر ته ښکته شوې. پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو څخه یو دی چې له خلیجه تیل اخلي او له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له بحران سره هم مخامخ دی. هغه هیواد اقتصادي ستونزې هم لري چې له کبله یې د شماریاتو سرکاري ادارې په وینا د یو کال په موده کې د ورځني استعمال شیانو بیې خورا لوړې شوې دي. شنونکي وایي د خلیج امنیتي حالات او د تیلو په بیو کې بدلون په پاکستان کې پر بازار، اقتصاد او د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د سپتمبر پر 13 مشال راډیو ته ویل د لنډ وخت لپاره په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو بدلیدل لوی اثر نه لري، خو د خلیج سیمې امنیتي حالات به په اوږدمهاله ډول د ټولې نړۍ اقتصاد او کاروبار اغیزمن کړي.
د سپتمبر 14 تر حمله وروسته د منځنی ختیځ ټول تنصیبات له خطر سره مخامخ دي. تاسو ویل کیږي چې د ډرون توغندیو دا برید له شاوخوا 1400 کیلومتره واټن شوې ده. د دې دا معنا ده چې داسې حمله بیا هم کېدای شي او د تیلو په ګډون یو شمېر نور تنصیبات د دې توغندیو نه ګرځېدای شي. د دې له کبله به د تیلو په نړیوال بازار کې تر اوږدې مودې پورې بې ثباتي وي.
په عین وخت کې سعودي عرب د سپتمبر پر 13 وویل د خلیج په اوبو کې له امریکا سره په ګزمو کې ورشریکیږي چې موخه یې د سیمې د تیلو د لیږد لارو او نظام ساتنه ده. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او اوسنی غړی محمد صدیق دلال وایي وروستیو پرمختګونو هیله پیدا کړې ده او چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې څومره ټیټې وي هومره یې ولسته ګټه رسي.
کله چې سعودي عرب د تیلو پیداوار د پخوا په څیر بحال کړي، نو د تیلو بیې به لا ښکته شي. دا به پاکستان ته ګټه ورسوي چې د تیلو بیې څومره کمې وي هومره ښه ده.
خو ډاکټر فاروق سلیم وایي یوازې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو ته خوشحالي نه ده پکار، بلکې حکومت باید د هیواد په اقتصادي نظام کې بنسټیز اصلاحات وکړي، ځکه چې د تیلو بیې چې هر وخت لوړېږي د پاکستان ولس به اغیزمنوي.
د تیلو بیې چې لوړې شي د هر شي بیې ورسره لوړېږي، ځکه چې د شیانو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولو لپاره د ګاډو ضرورت وي او ګاډي په ډیزل او پټرولو چلیږي. کله چې ګرانی زیاته شي او انفلیشن لوړ شي، نو بیا مرکزي بانکونه د سود کچه لوړوي چې دا پر کاروبارونو اغیز کوي او هغوی چې څه جوړوي یا خرڅوي بیې یې لوړي. نو دا یوه داسې دایره ده چې پاکستان پکې بند دی. اوس حکومت ته پکار دي چې دا دایره ماته کړي.
حکومت پوری کوشش کرے کہ کسی طرح اس سائیکل کو توڑنا ہو.
د پاکستان حکومت روان کال د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور پر شرطونو صلاح شو او وزیر اعظم عمران خان ژمنه وکړه چې نه یوازې د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راولي، بلکې اقتصاد هم پر خپلو پښو دروي. د پاکستان وزیر اعظم په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې ګرانی لنډمهاله ده او ټولنې ته به یې د اقتصادي پالیسۍ مثبت اغیز ژر ور معلوم شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
د روانې میاشتې په 14 په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو بریدونو کې یو خوا نړۍ د تیلو د رصد نظام ګډوډ کړ، نو بل خوا یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې او د امریکا له خوا یې په ایران د برید ویرې راپارولې دي. آیا دا بریدونه ایران ترسره کړي او که د یمن حوثي یاغیانو، او آخر ایران به ولې د داسې یو برید په بدل کې د جنگ خطر په سر واخلي؟ په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو ریپورت درته شاهین بنیاری وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د سپتمبر په 14 د ډرون بریدونو د انرژي نړیوالې منډایې اوجړه قولې او د امریکا لخوا د پوځي اقدام خطرونه راوپارول. په ګاونډي هیواد یمن کې له کال 2015 راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ د فوزي ائتلاف سره په جګړه بوخت حوثي اغیانو د بریدونو ذمواري منلې ده، خو ولې د سعودي عرب مهم ملګري امریکا ایران تورن کړي او د بدل اخستو خبرداري ورکړي. تهران په برید کې ککړتیا رد کړې ده. یو پوښتنه دا ده چې دا بریدونه چا وکړل؟ امریکا د سیټلایټ په وسیله اخستي عکسونه خپاره کړي او داسې استخبارات یې په نښه کړي چې په ویناي د بریدونو تر شا د ایران موجودګۍ ته اشاره شوې. سعودي عرب ویلي د بوقیق د تیلو په تنصیباتو په بریدونو کې کارول شوې وسلې له ایران راغلې وې، خو زیاته کړې دا پلټنې کوي چې بریدونه له کوم ځایه ترسره شوي. ناپیژندل شوو امریکایي چارواکو ویلي د سیټلایټ عکسونه ښایي چې ډرون جازونه په یمن کې د حوثي اغیانو له سیمې نه بلکې ایران یا عراق لخوا راغلي وو. ایران د لبنان د حزب الله، د عراق د شیعه ملیشو او په یمن کې د حوثیانو په ګډون په ټوله سیمه کې خپل لاسپوسی لري، خو آیا حوثي اغیان دومره کره بریدونه ترسره کولی شي؟ امریکایي چارواکو د نوم نخودو په شرط ویلي کیدی شي د بریدونو لپاره ډرون او کروز توغندي دواړه کارول شوي وي. هغوی دا مشوره ورکوي چې حوثي اغیان دومره کره او د دې کچې بریدونه یوازې په خپل سر نشي ترلاسه کولی. د حوثي اغیانو یو بیان ویلي د بریدونو لپاره لس ډرون جازونه کارولي دي. روان کال یاغیانو په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو، هوایی میدانونو او د بجلی په مرکزونو د یو شمیر بریدونو ذمواري منلې ده. د استخباراتو خپلواک شننکي وایي چې حوثي اغیانو ډرون او میزایل ټکنالوژي له ایران اخستې او د دې تربیه هم په ایران دننه ترلاسه کړې ده. بل پوښتنه دا ده چې ایران با په دې بریدونو ترسره کولو سره ولې د جنگ خطر په خپل سر اخستو ته غاړه ایښې وي؟ د راپور تر مخه د ایران ستراتیژي دا ده چې په میاشتو یې د امریکا د مقاومت لپاره هلې ځلې ګړندې کړي او کچرې ایران او یا د ایران په لاسپوسو کې چا دا بریدونه کړي وي نو د دې ستراتیژۍ سره بالکل سمې خوري. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت اوج ته ورسېده کله چې امریکا د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 د جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ او په ایران بندیزونه بیا عملي کړل. اروپایي هیوادونه غواړي چې لوزنامه وژغوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د یوې نوې لوزنامې لپاره خبرو اترو ته آماده دي، خو ایران د بندیزونو لرې کولو نه وړاندې د مذاکراتو ټول تجویزونه رد کړي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان دوه استازي شکایت کوي چې صوبایي حکومت په فیصلو کې له دوی سره سلا مشوره نه کوي. میر کلام وزیر ادا کوي چې ان واکمن تحریک انصاف له قبایلي ضلعو څخه خپل منتخب شوي غړي هم په اعتماد کې نه اخلي. د صوبایي اسمبلی بل غړي مولوي حسام الدین هم ورته شکایت کوي چې وزیر اعلی له دوی سره ژمنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو ټاکل شوي غړي به په ترقیاتي کارونو نورو فیصلو کې شامل ساتي، خو دغه ژمنې لا نه دي پوره شوي. د سلام مسعود رپورٹ کې تفصیل اورو.
د پاکستان په تاریخ شه په اول ځل د پښتونخوا صوبایي حکومت اسمبلی ته د مخشینی قبایلي سیمو نه چانشوي استازي ورغلي دي. هلته دوی څه محسوسوي، څه اروي او څه ویني کسي. مشال ریډیو په دغه باریک شه د قطبي سویلي وزیرستان استازي جغولي دي. د قطبي وزیرستان استازي میرکلم وزیر ویایي
تلاش کولین آباد دے پشتانے پا پایا تخت پشاور شغرو و قبائلی و لستا نمائندگی ملاو دو دوی رو غلی دی دے خپل علاقے نمائندگی تو خو میز دا سے ٹلکی جی یو زنا زخو پا حکومت شنائی و سارا یا مطلب دے میز زن ملگری پا اپوزیشن شدی پشل چا دے تاریک انصاف کی ملگری دی آغا غا پا اعتماد شنشی و پستل پا خبرا نشی خبر دل چا دکیم دوی دے کینی یار پلان چی کم تاییی دا دے رون لاس کولون چی کم نفا پدا والا سره مشاوره شي سره
چې دغه پښتنه مې د چلی وزیرستان استازي مولانا اسام الدین تا ور مخ شکړه هغه څه جواب راکا وار وای ځنه
نشته خو یو بل جواب کوي فاتا چې زمام ماشین د فاتا او میزاته دې ترکی ورکوي دې څو څنګه ورکوي کوی څه مې دې روغ للی اول مشته په اول بیان شي وزیر اعلی دغه خبره وکړي چې ان شاء الله دیګونو ته او میزا په شه نظر سره کسي ترکیاتی چارک شو دې د مشورې میزا خیال سوتی خو اوس میزا د څه زمو وطن په میزا فرق محسوس کوي میزا به قاعده ټولن دیګون چې کوم ذمہور وغلی میږي په یو فورم جمع کړی وای د میز نه مشورې وکړي وای
حکومتي موقفه خستو د پارا ما کوشش وکړلی چې د صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزای او د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر سره تماس ونڅه خو د یوسفزای ټلیفون متواتر مصروف او اجمل وزیر خپل ټلیفون نه پورته کاوه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په اسلام آباد کې افغان سفارت د افغانستان د استقلال د ورځې سلمه کلیزه ونمانځله. په غونډه کې د پاکستان د وزیرانو ترڅنګ سیاستوالانو، مدني فعالانو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ښه تعلقاتو رڼا واچول شو او د دې په اهمیت ټینګار وکړ شو. په دې اړه د احمد الله ریپورت کې نور حال اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د راغلی میلمنو هرکلی وکړو او د ملي ورځې په مناسبت سره یې مشال ریډیو ته وویل پرمنا او باثباته افغانستان د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی. نو نړیوالې ټولنې او ګاونډي ملکونو نه غوښتنه کوي چې افغانستان کې امن لپاره د خپل کردار ولوبوي.
نن د افتخار ځای ده چې افغانان د ازادۍ د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه په اسلام آباد کې لمانځي. مونږ په تیرو سلو کلو کې سختې ورځې، ښې ورځې، بدې ورځې ټولې تیرې کړې. مونږ په دې باور یو چې پر امن افغانستان، مرفه افغانستان د ټولې سیمې لپاره مهم ده، ځکه د افغانستان امن د سیمې امن پورې تړلی ده او د سیمې امن افغانستان امن پورې تړلی. مونږ نن د خوشحالۍ اظهار کوو، خدای وکړي چې مونږ په حقیقي معنی په سیمه کې امن ولرو، په افغانستان کې امن ولرو، تر څو چې بیا بیا له خپلو ټولو همسایګانو سره په ښو روابطو کې دا ورځې ولمانځو.
سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د افغانستان اولس اوس هم خپل ازادي ساتلو لپاره قربانیانې ورکوي او دا کوم ور چې په یاد ملک کې بل دی. د هغې بنیادی وجه همدا ده چې د افغانانو دښمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي، خو دا چرې هم ممکنه نه ده.
دا ازادۍ ورځ داسې حالاتو کې لمانځل کېږي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي، امن غواړي، دښمنانو په هغوی باندې جنگ ورته پلی. مونږ ټولې عالمي نړۍ نه غوښتنه کوو چې افغانستان کې امن راوستو لپاره کوشش وکړي او د هغو خلکو مخه ونیسي څوک چې بېګناه افغانانو وینې تویي. او افغانستان کې لګېدلی اور چې دی، په دې باندې خیر اوبه پکار دی چې واچول شي. که د خیر اوبه وانه چې دا اور ګورې فریږي، کم خلکو دا خیال دی چې مونږ د خیر په غونډۍ ناست یو، دا غلط دی. دا اور به ټولو تلاټ شي، لہذا ښه دا ده چې دا اور مړ شي او دې علاقې کې خلکو کې رورولي، تعاون، اقتصادي ترقۍ لپاره کار وشي.
د پروګرام مشر میلمه د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید وو. د نوموړي وینا وه پاکستان او افغانستان له یو بل سره تاریخي اړیکې لري او د حکومت یې کوشش دی چې دا اړیکې نورې مضبوطولو سره سره په یاد ملک کې امن هم راشي. د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو مختلف گروپونو د خپل فن مظاهره وکړه. چتری راغلی میلمنو نه صرف خوند واخستو بلکې اتنونه یې هم وکړل.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری غړی اخیری ریپورت ورزو د سوات هنرمندان وایي چې کارونه او خواري دوی وکړي او فائدہ یې سرمایه‌دار واخلي. په دې اړه په سیدو شریف کې د سیمې د هنرمندو خزو لپاره د لاس جوړ کړل شو شینو د خرڅولو په اړه د ورځنی تربیتی پروګرام سرته ورسیده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دغلته ورغلی دی او د دغو خزو سره یې خبرې کړي چې د ریپورت کې تفصیل راکوي.
اسلام آباد یو غیر دولتی تنظیم لخوا د مقامی اداري اسلام پور کارټج انډستری په مرسته د منګوري او خواوشا هنرمندو خزو ته خپل د لاس جوړ کړی شوی شیان په ښه نرخ خرڅولو دوه ورځنۍ روزنه ترسره شوه. په دا اړه دستوري ته ویناوال هنرمندو خزو وویل چې دوی محنت زیات کوي ولې د ناپوهۍ له وجې دوی ته د خپل محنت پوره پوره رقم نه ملاويږي. د سیدو شریف سره تعلق لرونکي شګوپتا ناز چې د لاس جوړ کړی شوی کار استاذه ده او کاروبار کوي وایي چې د سیمې په زرګونو هنرمندو خزو پایده درې ګړې تن تر لاسه کوي.
لکه کلو کې زمونږ کوم ارګنایزیشن د مونږ ته د پته لګی چې دا غینو خزلې شي راوته نه راوته شي او خپل پرلک بازار کې برای راس خرڅولې شي. مونږ وایو چې کوشش دا وشي چې د دې لپاره داسې یو ځای جوړ شي چې هغه ټول دغه چې کوم دی د دې چې کوم د لاس ګلخړی سيزونه دي یا د دې هنر دي کوم هغه ټول هغه یو ځای تر جمع کیږي او په داسې طریقه باندې خرڅيږي کنه چې لکه د میډلمن ته د مینځ وځي.
دا مانکوټ بنګور سره تعلق لرونکي یو مشره زنانه بیگم وای چې کونډیم زلمی زوی می ناسه په مرشو د هغوی بچی را ته پاتې شول. اوس په خپل کاروبار کوم او داسې په لسونو بې وسه خزه شته چې داسې روزنو ته اړتیا لري.
بزنس کومه معمول شانتی ده خو زه د دې د پاره کوم چې زما د ماشومان چاته ریان نشي.
روزنه تر لاسه کون کی سیما خان وای چې ګلکاری او ګندل کوم او دوه ورځنۍ روزنه کې ډیر څه زده کړل.
مونته لکه مارکیټینګ بزنس زمونږ سره مصرفیاتی سره حواله مونږ کار کولای شو څنګه مخکې کولای شو داغه والا کې مونته هر قسم خبرو حواله کې مونته ټرین ملاو شو. ام ډیر زیات خوشاله مونږ غواړو چې مخکې مونږ له دې ټرین ګونه راکې.
روزنی تابعه کوونکی ټولنې مشر عمر وای چې دې سیمه کې هنرمندان خزي خپه ګنډش میره سره دی ولې دوی سره خپل شیان مارکیټ ته رسولو او بیا په خبه خرڅولو پوها ډیره کم ده.
ټریننګ ډیر زیات ضرورت دی زموږ په خیال په دې علاقه کې د خزو د لپاره چې دا ټرین شي د دې ټکنالوژي او د دې سکلز او د دې ټولز او د دې ډیفرنٹ ټکنیکس پته ولګي چې پته وته ولګي نو الوبه دې د خپل بزنسز ایکسپاند کولی شي او نور سیټیز ته به کولی شي نو زیات نه زیات کسٹمرز به ګیچ کولی شي.
د سوات هنرمندانو ټولنو تر مخه د سوات په هر دریم کور کې هنرمند خزه موجود وي او د لاسو جوړ کړی شوی کالی او نور شیان جوړوي ولې د ناپوهۍ مناسب روزنه او اسانتیاګانو نشوالي لوجه دغه هنر څخه د سیمې خزه پوره پیدا نه پورته کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه وخت په دې سر ته رسیدي. په اخر کې درته یو وار بیا بشیر غواخ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل امریکې ته تللی دی. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو سره په ټلیفون کړو ځانګړو خبرو کې ویل چې هغه د سپتمبر په 14مه نیویارک ته رسیدلی دی.
د ویخو جنکو په نامه د خزو د خون لپاره کارکونکي ادارې مشري او د خبر پښتونخوا صوابۍ سره تعلق لرونکي ګلالي اسمت دا کال د مې په میاشت کې تر هغه وروسته غیب شو چې په اسلام آباد کې د ویډیو مظاهرې په مهال د پاکستان په امنیتي ادارو تنقید وکړ. تر هغې وروسته امنیتي ځواکونو د هغې د نیولو کوشش کوو. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او خبرلانو لپاره کارکونکي ادارو د حکومت لخوا صحافیانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو اعلان غندلی دی. دوی د سپتمبر په 13 په بېلابېلو خبرپاڼو کې ویلي چې دې سره به د بیان ازادي نور وتړل شي. د پاکستان حکومت ویلي ځانګړي عدالتونه به د مطبوعاتو سره تړلي مقدمې اوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام فی غړو نن په پارلمان کې د تحریک انصاف پر حکومت تنقید وکړ چې د مخالفو سیاستوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تېر ورځ د احتساب ادارې لخوا د درغلیو په کیس کې د پیپلز پارټي د یو مشر خورشید شاه نیول غندلی دی. خو د حکومت ریلوی وزیر مراد سید په پارلمان کې د دې نیوکو په ځواب کې وویل د احتساب اداره خپلواکه ده او سیاستوالو سره تعصب نه کېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن سعودي عرب ته روان شوی دی. دغه دفتر نن مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې وویل چې نوموړی به د سعودي مشرانو سره د کشمیر په حالاتو خبرې کوي. د افغانستان په زابل ولایت کې نن په یو موټر بم برید کې 13 کسان وژل شوي او 8 نوي ټپیان دي. طالبانو د دې حملې ذمه منل ده. وایي د دوی هدف د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو دفتر و. خو د زابل ولی رحمت الله یرمن نن مشال ریډیو ته وویل چې اکثر قربانیان ولسي وګړي دي. د امریکای بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی سعودي عرب حق لري چې لزان دفاع وکړي. پامپیو د سعودي ولی سره تر ملاقات وروسته د سپتمبر په 19 پر ټوټر ولیکل چې د ایراني رژیم ګواښونکي رویه د زغم وړ نه ده.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسیدې. سبا سهار په 9 بجې به درته د اسلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خادو باد وسئ.